دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت قومندان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال ته میډال ورکړی. د هند په جنوب کې سیلابونو لږ تر لږه 25 کسان وژلي دي، او د ناټو د غړي هیوادونو مشران سبا په لندن کې غونډه کوي.
د خبرونو د تفصیل نه وروسته اوله مسله دا ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمیر کاندیدان وایي چې د انتخاباتو نتایج نه مني.
هغه موارد چې په اړه ادعا شته هغه تصفیه شوي نه اوسي. هر نوع اعلان ابتدایي، قسمي او نهایي موږ ته د منلو وړ نه دي.
د مالیې وزارت ویلي دي چې په تیرو یولس میاشتو کې په ملي عوایدو کې د تیر کال په نسبت قریب 18 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی دی.
نسخ کال منګا تر دم غړی پورې د تیر کال په پرتله 18.1 میلیارد زیات عواید راټول کړي دي.
د سپینی مانی چارواکی وایي چې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ او سلاکاران یې د اساسو د مجلس د قضایی کمیټې په استماعي غونډه کې برخه نه اخلي. د دې او نورو مسایلو د تفصیل له مخې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اوري. افغانستان په ایران کې د وژل شو افغانانو د هویت په اړه معلومات غوښتي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد خبریالان ته وویل چې په ایران کې د هغو افغانانو د هویت د معلومولو په اړه څېړنې روانې دي چې رپورټونه وایي په مظاهرو کې وژل شوي، زخمي شوي او نیول شوي دي. ښاغلی هیواد وویل
تر اوسه پورې درې افغانو کورنیو په تهران کې سفارت ته مراجعه کړې ده چې د دوی د غړو اجساد د ایران د دولت نه تسلیم سي.
د ایران حکومت او په کابل کې د ایران سفارت تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړې.
په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت قواو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد په جوزجان کې د جنرال عبدالرشید دوستم سره لیدلی دي. په دې ملاقات کې په شمال کې د امنیت او د سولې په حق له خبرې شوې دي. دا لومړی ځل دی چې جنرال میلر د جنرال دوستم سره په جوزجان کې ګوري. د دغو خبرو اترو جزئیات تر اوسه پورې نه دي خبر شوی.
بل پلو د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر مشر عنایت فرام بابر فرامند وایي چې په افغانستان کې د قاتل ماموریت د ملاتړ او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر د ښاغلي دوستم خدمتونه ستایلي دي. فرامند د شنبې په ورځ په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې جنرال میلر د جنرال دوستم په ټټر دوه میډالونه هم ولګول.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې پلویانو د انتخاباتو د کمیسیون په اقداماتو چې دوی سازمان شوي درغلی بولي د تخار او د فاریاب په ولایتونو کې مظاهرې کړي دي. مظاهره چانو خبرداري ورکړې ده چې د درغلی او پاساس د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتایج نه مني او 300 زره رایې چې بایومتریک بنسټ نه لري باید لغوه شي.
د کورنی چارو وزارت وایي د کابل د نهم امنیتي وزید یکتوت په سیمه کې د ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو کې دوه امنیتي منسوبین وژل شوی دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ویلی دی نن سهار ناپیژند وسلوالو د امنیتي ځواکونو په موټر ډزې وکړلې چې دوه امنیتي منسوبین پکې وژل شول او درې نور ټپیان شول. د پیښې یو عیني شاهد امریکا غږ ته داسې وویل
دوستان میرفتن طرف ودیفه که از طرف تروریستا اینا سه نفر در موتر بودن که دریور چهار نفر که سه نفر به شهادت میرسن و یکی شما زخمی است که او دریور میباشه.
تر اوسه کمیټه د برید کولو ادعا نه ده کړې.
د سرپل د ولایت چارواکو ویلي دي چې بیګاش په دې ولایت د سیاد د ولسوال په کور باندې د طالبانو په برید کې دوه ملکی کسان وژل شوي او درې نور زخمی شوي دي. د سرپل د والی نتاق امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه برید کې د سیاد ولسوال ته زیان نه دی رسیدلی، خو د ولسوال یو زوی او د تره زوی چې غیر نظامی کسان دي وژل شوي دي. همداشان دوه ملکی وګړي او د ولسوال یو ساتونکی ټپي شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې حکله څه نه دي ویلي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوریا د هم نړیوال خبرونه. سره له دې چې په عراق کې پارلمان پرون د یکشنبه پر ورځ د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا ومنله، بیا هم مظاهرې دوام لري. نن په بصره کې د حکومت پر ضد مظاهره شوې دي. دا ځل خزو د یوې ډلې رهبری کوله او د زه انقلاب يم په شعار یې د ټول حکومت د ړنګېدو ناری وهلي.
د هند په جنوبی برخه کې سیلابونو لږ تر لږه 25 کسه وژلې دي. مسؤلین وایي چې د شدیدو بارانونو له وجې زرګونه خلک بې کوره شوي هم دي. د تامل ناډو ایالتي حکومتي چارواکو ویلي دي چې ګڼ شمېر خلک د مرستو کمپونو ته انتقال کړي دي. په هند کې مطبوعاتو ویلي دي چې د کوایټمباتور په ښار کې د شدید باران نه وروسته یو دیوال ولوېد او لس کسان ځای په ځای ووژل. په همدې پیښه کې 8 کسه ژوبل شوي هم دي.
د ناتو د غړو هیوادونو مشران سبا په لندن کې غونډه کوي. غونډه په داسې وخت کې دایریږي چې د نړۍ د دې تر ټولو د غښتلي نظامي سازمان او یایمه کلیزه هم ده. د خبر تفصیل د نسیم ستانیزین اوري.
کارپوهان وایي د ناتو په دې غونډه کې به ښایي په داخلي جنجالونو باندې ډیر بحث وشي. د افغانستان جګړه د ناتو سازمان تر ټولو اوږده جګړه ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بګرام په هوایی اډې کې له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل کېدو خبر ورکړ او هم د امریکایي عسکرو د کمیدو خبر ورکړ. خو د ناتو نور غړي هیوادونه چې په افغانستان کې عسکر لري په دې نه پوهیږي چې څه وکړي. له بل پلوه ترکیه چې د ناتو غړی هیواد دی دا نیت لري چې د هوایي دفاع هغه سیستم وازموي چې له روسانو نه یې اخیستی دی. خو امریکا د ترکیې د دې اقدام په بدل کې دغه هیواد ته د بندیزونو خبرداری ورکړی دی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبریږي. د اسرائیل لوی څارنوال نن په رسمي توګه د صدراعظم بنیامین نتانیاهو په خلاف تورونه اړوندو ادارو ته وسپارل او صدراعظم ته یې 10 ورځې وخت ورکړ چې د استیناف غوښتنه وکړي. دغه دوسیه اوو او یا پانې ده او صدراعظم په دریو قضیو کې رشوت خوړلو، ټګۍ برګۍ او د اعتبار نه په سرغړونو تورن شوی دی. د اسرائیل په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو برحال صدراعظم په جرم تورنیږي. د لوی سرانوال په حکم ویل شوی دی چې صدراعظم به په بیت المقدس کې محاکمه کیږي او هغه به 303 شاهدان به شاهدۍ ورکولو ته حاضریږي چې لوی سرانوالی یې نمونه یاد کړی دي. خو نتانیاهو بیا وایي کوم غلط کار نه دی کړی او استعفا ورکولو ته هم حاضر نه دی.
نن د هسپانی د مادرید په ښار کې د هوا د بدلون په اړه نړیواله غونډه پیل شوه. دې غونډې ته د نږدې 200 هیوادونو استازي ورغلي دي. دغه استازو په یوه خوله غږ کړی، هر څوک چې د اقلیم د بدلون له امله د ځمکې د تودوخې زیاتېدونکې درجه نه مني تاریخي اشتباه کوي. د کانفرنس چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړ شوی د ډسمبر د 2 مینه تر 14 پورې به ادامه ولري.
د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او سلاکاران یې د استازو د مجلس د قضایه کمیټې په استماعي غونډه کې برخه نه اخلي. د دې خبر تفصیل شیر غورزنګ لولي.
تیرونی په فلوریدا کې ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا د قانوني سرغړونو په اړه تحقیقات وغندل. ډیموکراتان وایي چې د ټرمپ اعمال شوکې یا رشوت ورته دي. ولسمشر وایي چې تحقیقات سیاسي انګیزه لري. جګپورو شاهدانو په دې وروستیو کې په علني غونډو کې شاهدي ورکړې ده چې د ټرمپ ادارې تر اوسه د غبهیت سره چې ډیموکراتان پر مخ بیایي همکاري نه ده کړې. دا بهیر د جولای په 25مه نیټه د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو له ټلیفوني مکالمې نو وروسته پیل شو. د دغه مکالمې په ترڅ کې ظاهر ان ټرمپ د کانګرس لخوا منزور شوی پوځي بودیجه په دې شرط ځنډولې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ټرمپ د سیاسي سیال په برخه کې تحقیقات وکړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
او رسې خبر ده چې د مکسیکو په شمال ختیځ کې د پولیسو او یو شمېر کسانو ترمنځ ګومان کېږي د مخدره موادو قاچاق براندي نښته شوې ده. شل تنه پکې وژل شوې دي. د قاچاق ضد د ډلې یو شمېر کسان د شنبه پر ورځ د موټرو په یو کاروان کې د ویلا یونین د ښار یوې ودانۍ ته ورسېدل او پوره یو ساعت په هماغه تعمیر کې ډزې وکړلې. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجې نه مني او دا جنجال په دې طریقه حل کیږي چې یو مشارکتي حکومت جوړ شي. دا رپورت لګروس خبريږي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د مظاهرچیانو د مظاهرو په وخت کې د نیول شوو، زخمی شوو او وژل شوو افغانانو په اړه د ایران د حکومت نه معلومات غوښتي دي. د بارانې چارو وزارت د ایران د حکومت په ضد مظاهرو کې د افغانانو حضور په سرګند ډول تایید کړی نه دی، مګر ویلي دي چې دریو افغان کورنیو په دغو مظاهرو کې د خپلو عزیزانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د ایران د حکومت پر ضد لاریونونو کې یو شمیر افغانانو ته د سر زیان د اوختلو په تړاو د راپورونو له خپرېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد خبریالانو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې دریو افغان کورنیو په تهران کې د افغانستان سفارت ته مراجعه کړې تر څو د ایران له حکومت څخه د خپلو وژل شوو عزیزانو د جسدونو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته وکړي. ښاغلی هیواد وویل چې په تهران کې د افغانستان د سفارت چارواکي دغو کورنیو ته د جسدونو د بیرته سپارلو په اړه د ایران له حکومت سره غږېدلې دي. هغه زیاته کړه چې همداشان د افغانستان سفارت په دې اړه چې څو تنه افغانان په دغو لاریونونو کې نیول شوي، وژل شوي او یا ټپیان شوي دي، د ایران له حکومت څخه د معلوماتو غوښتنه کړې ده.
پس له دینه چې موږ د دوی هویتونه تثبیت کړی سو چې څو نفره هلته دي، بیا پس له هغې نه د دوی دلایل نو باندې کولی سو چې تحقیق وکړو چې ولې نیول شوي دي، ولې زخمیان شوي دي او ولې وژل شوي دي. که موږ د هویت په هکله معلومات ونه لرو، دې سوال ته دا ډېر وخته سي جواب ورکړو.
د افغانستان د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالباسط انصاری امریکا غا ته وویل په ایران کې د دغه وزارت اړوند آتشې دا مسله له نږدې تعقیبوي چې څنګه په وروستیو لاریونونو کې لا سلو زیات افغانان نیول شوي، وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. هغه څه چې د نورو رسنیو څخه موږ واورېدل، نه نفره تلفات وو، خو د دې جزئیات چې د کومو دلایلو په اساس دوی په لاریونونو کې ګډون کړی و یا اصلا ملامت نه وو، په دې اړه بشپړ جزئیات وروسته له هغې چې موږ دقیق معلومات ترلاسه کړو شریکوو، وروسته کولی شو چې یو سم دریز ونیسو. په دې برخه کې به لازم اقدامات ترسره شي. ښاغلی انصاری ټینګار وکړ دی دا نشي منلی چې ګواکې د ایران په لاریونونو کې افغان مهاجرینو هم ګډون کړی وي او یا په داسې عمل یې لاس پورې کړی وي چې په ایران کې د ګډوډیو لامل شوی وي. په ایران کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله له څو اونیو راهیسې مظاهرې روانې دي چې سلګونه کسان پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي. د یو شمیر رسنیو د معلوماتو په اساس په دغو مظاهرو کې نه افغانان هم وژل شوي او یو سل یو ویشت نور افغان کډوال نیول شوي هم دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په ایران کې د افغانانو په وژل کېدو او ژوبل کېدو اندېښنه ښودلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجې نه مني او دا جنجال داسې حل کېدای شي او یوازینۍ لاره یې دا ده چې یو مشارکتي حکومت جوړ شي. دغه کاندیدان وایي چې داسې حکومت باید جوړ شي چې د دوی په ګډون ټول اړخونه پکې ونډه ولري. مګر د جمهوری ریاست نطاق صدیق صدیقی په ټویټر کې لیکلي دي چې دا طرحه د اساسي قانون خلاف ده. حکمت سروش د کابل نه راپور راکړي.
د افغانستان د ولسمشری د ټاکنو د جنجالونو په لړ کې د ولسمشری د نوماندانو شورا وایي چې د روانو جنجالونو د حل یوازنی لار د وګډ حکومت جوړول دي. د دې شورا په باور د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو د مدیریت وړتیا نه لري. دغه شورا وایي چې د ټاکنو کمیسون د ټاکنو ګټونکو اعلان کړي او یا ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې سي دوی نه مني.
در محور تصامیم تکتای انتخاباتي حکومت مشارکت ملی انتخابات محور با یک مدل سیاسی ائتلافی باید ایجاد شود، به خاطر اینکه نظام سازی باید ادامه پیدا کند، دموکراسی باید ادامه پیدا کند.
خود محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم وایي چې ولسمشر باید د ټاکنو پر اساس وټاکل سي. دغه ټیم ټینګار کوي چې د ټاکنو کمیسون باید ژر تر ژره د ټاکنو پایلې اعلان کړي.
خلکو خپل اراده د ټاکنو په ورځ مشخصه کړې ده، اما دولت ساز په دې باور دی چې راتلونکی حکومت باید یو همه شموله حکومت وي، ملي حکومت وي، او د افغانستان ټول هغه کسان چې وړتیا لري هغه په دې حکومت کې برخه ولري.
د ولسمشری یو شمیر نوماندان د ګډ حکومت طرح په داسې وخت کې وړاندې کوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په لویانو په شمالي ولایتونو کې لاریونونه پیل کړي. دوی وایي چې د درغلیو پر اساس د ټاکنو پایلې نه مني
تر هغې چې د رایو تصفیه او پاکاري نوي شي او هغه موارد چې په اړه ادعا شته هغه تصفیه شوي نه اوسي. هر نوی اعلان ابتدایي، قسمي او نهایي موږ ته د منلو وړ نه دي.
د ټاکنو کمیسیون بیا وایي چې د 28 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه سوې، خو که د معترضو نوماندانو پلویان یې پرېږدي، د روانې اونۍ تر پایه به د 8 شمالي ولایتونو د رایو تر بیا شمیرنه او تفتیش وروسته ابتدایي پایلې اعلان کړي.
د 28 ولایتونو د تفتیش او بیا شمیرنې نتایج او فرمې کمیسیون ته راغلي دي. انټیک انټری او دغه مراحل یې هم ټول طی شوي دي او اوس زموږ همکاران په هغې باندې کار کوي تر څو د دې لپاره چمتو کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري وروسته پر هغې پرېکړه وکړي.
د ولسمشرۍ تر ټاکنو څه د پاسه دوې میاشتې تیریږي، خو لا هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دوه ځله د پایلو اعلان ځنډېدلی او لا هم د پایلو د اعلان مشخصه نېټه نه ده معلومه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د خبری به پانې اکسس په وینا د امریکا د کانګرس او د جمهور رئیس لخوا د هغه قانون تصویب چې په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پلو فعالینو او مظاهرو ملاتړ کوي، یو ځل بیا د دې عامل شو چې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګرۍ د تړون په حق له خبرې اترې وزندېږي. چین خبرداري ورکړې ده چې د دې قانون په مقابل کې د غچ اخیستلو لپاره نور ګامونه هم اخلي. د آشنا تلویزیون راپورت اساس پام را اړوم.
د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی وی چې سکل تر دې مهاله د افغانستان د ملي عوایدو کچه 1.8 میلیارد افغانۍ ته رسیدلې ده. ښاغلي مسجدی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تیر کال په همدې مهال د راټول شوو ملي عوایدو کچه 1.6 میلیارد افغانۍ ته رسیدلې وه.
سخت کال مونږ تر دم ګړۍ پورې د تیر کال په پرتله 1.1 میلیارد زیات عواید راټول کړي دي چې دا زموږ لپاره ډېر ښه زیری دی. سخت کال د افغانستان بودیجه هم د تیر کال په پرتله زیاته وه او دا به زموږ سره کومک وکړي چې په بودیجه کې کوم برنامې چې مونږ شاملې کړي وي هغه په تطبیق کړو او همدارنګه د بودیجې کسر راکته کړو.
د مالی وزارت وین وی چې تمه لري چې په پاتې یوه میاشت کې به د ملي عوایدو کچه نوره هم لوړه لاړه شي. د افغان حکومت دغه چارواکی وی چې د عوایدو زیاتېدل به د بودیجې د کسر په برخه کې هم حکومت سره مرسته وکړي. د 1990 مالي کال دپاره د افغانستان ملي بودیجه ټوله 399 میلیارد افغانۍ وه چې له دې ډلې 215 میلیارد عادي بودیجه او پاتې 143 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ده. د افغانستان د روان مالي کال د بودیجې کسر 9% اټکل شوی و. افغان حکومت اوس مهال د خپلې عادي بودیجې 9% د خپلو کورنیو منابعو او پاتې 15% د نړیوال ټولنې له مرستو تمیلوي. د دغې بودیجې زیاتره برخه په امنیتي چارو په مصرف رسیږي. د اقتصادي چارو یو کارپو سیم الدین پسرلی وایي چې د عوایدو په لوړېدو کې د افغان حکومت هغې پرېکړې اغېزه ډېره وه چې له مخې یې د تیرو کلونو مالیانه ورکوونکو ته مالیاتي جرمونه وبخل او په دې برخه کې خپله پالیسي نرمه کړه.
حکومت تېر کال کې یو ښه پروسیجر چې په لاره واچو هغه دا و چې دوی هغه پخواني شرکتونه چې د مالیاتو څخه قرضدار وو او مالیات نه و ورکړي، نو اعلان وکړ چې تاسو ته موږ 15% د جرایمو معافیت ورکوو، تاسو راشئ خپل مالیات تصفیه کړئ. دا هم د دې سبب شو چې هغه پخواني شرکتونه چې قرضدار وو مشکلات درلود دوی خپل مالیات تصفیه کړي. حکومت ته مراجعه وکړه، په دې سره د حکومت عواید ډېر شو.
همداشان ښاغلی پسرلی د مالیاتو په لوړېدو کې د مخابراتي شرکتونو څخه د مالی راټولول هم یادوي او وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې په لویه کچه بهرنۍ پانګونه نه ده شوې چې کیدای شي بل کال ته به بیرته د عوایدو کچه راټیټه شي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو د خونی سلاحکار خانجان الکوزیا هم وایي چې سږ کال په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ښه نه و او سږ کال تر 40% پورې د صادراتو کچه راپرېوتې ده.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ او د تجارت په وړاندې درې څلور غټې ننګونې دي چې یو امنیت دی، متاسفانه شخصي امنیت د تجارو چې د 15% تر 25% پورې سوداګرو هغه عواید چې دی هغه په خپل امنیت باندې مصرفیږي. دویمه خبره په لاره د زیر بناو ده همدارنګ اداري فساد دي او څلورم ډیر عمده مشکل چې کله کله پیدا کیږي هغه دغه سیاسي خړپړتیاوي او سیاسي کشالی دي.
افغان سوداګر او پنګوال وی چې په افغانستان کې د ټاکنو د بهیر وګدیدلو دغه هیواد پر اقتصادي وضعیت باندې هم د لاسو څخه تر 15% پورې ناسمه اغیزه کړي او سیاسي وضعیت ناسرګنتی ډیر سوداګر په بازار کې کار کول ته زړه نازړه کړي دي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د ملي عوایدو د زیاتېدو په باره کې مو رپورټ واورېده چې اکرام شینواری د کابل نه رالېږلی و. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او سلاکاران یې د استازو د مجلس د قضایه کمیټې په استماعي غونډه کې برخه نه اخلي. د آشنا تلویزیون رپورټ واورې.
تیرونی په فلوریدا کې ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا د استیضاح تحقیقات وغندل. دیموکراتان وایي چې د ترامپ اعمال شو کې رشوت ته ورته دي. ولسمشر وایي چې تحقیقات سیاسي انګیزه لري.
امپیچمنت
د قانوني سرغړونو تور لګول او پلټنې د پخوا په څیر و د سیسد او هغوی د پلټنو او ګرویګنو د سیسې ته زور ورکوي او ډیر بد شایان ورته پیښیږي. تاسو ویني چې په نظر پښتنو کې څه راوځي.
جګپړو شاهدانو په دې وروستیو کې په علني غونډو کې شاهدي ورکړې. د ټرمپ ادارې تر اوسه له دغه بهیر سره چې دیموکراتانی پر مخ بیایي همکاري نه ده کړې. وکیلانو دې اونۍ کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ته مجلس ته د راتلو بلنه ورکړې.
They have not been willing to obey lawful subpoenas that have
یقینا مونږه کوي چې ولسمشر او سلاکاران یې لدی فرصت نه ګټه واخلي. کټرام غلطی نه وکړي نو مونږ یقینا اندېښنه لرو چې د هغه سپیناوي وورو.
جمهوریت غوښتونکو د دې فرصت هر کله کړه د خل دې عمل چې نه دي توانې د خپل شاهدان خبرو ته حاضر کړي اندېښنه لري.
فکر کوم چې دا به د ولسمشر په ګټه وي چې خپل وکیلان ورولېږي. دا یې حق دی. په دې هم پوهیږم چې هغه څنګه د غیر قانوني روسي لامله په غوسه دی.
دا ټول بهیر د جولای په 25مه نیټه د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو له ټلیفوني مکالمې نه وروسته پیل شو. د دغه مکالمې په ترڅ کې ظاهرا ترامپ د کانګرس لخوا منزور شوی پوځي بودیجه په دې شرط ځنډول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د ترامپ پر سیاسي سیال تحقیقات وکړي. دیموکراتان دا مسله رشوت او د استیضاح وړ بولي. جمهوریت غوښتونکي وایي چې ترامپ کوم غلط کار نه دی کړی او وظیفه یې وچه د فساد په اړه تحقیقات وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبری په پانه اکسس په وینا د امریکا د کانګرس او د جمهور رئیس لخوا د هغه قانون تصویب چې په هنګ کانګ کې د دیموکراسي پلو فعالینو او مظاهرچیانو ملاتړ کوي یو ځل بیا د دې عمل شو چې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګرۍ د تړون په حق له خبرې اترې وزندېږي. د وی پانی د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ د خبرو اترو د ډلې د یوې نږدې سرچینې په حواله لیکلي دي چې د سوداګرۍ خبرې د امریکا لخوا د هنګ کانګ د بشري حقوقو د قانون د تصویب له امله ځنډول شوې دي. چین خبرداري ورکړې ده چې د دې قانون په مقابل کې د غچ اخیستلو لپاره نور ګامونه هم اخلي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیرونه د هنګ کانګ د بشري حقوقو او دیموکراسي قانون لاسلیک کړ چې لمخې ولسمشر باید د خار د سوداګرۍ مناسب وضعیت هر کال وڅیړي او ګواهی کړي چې که د نیمه خود مختار سیمې ازادي واخیستل شي نو دای به لغوه کړي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د نړۍ دوه لوی اقتصادونه امریکا او چین هڅه کوي د خپل اوږدې تجارتي شخړې لمړی پړاو معاملې نهایی کړي.
د متحده ایالاتو غیر معقوله چلند ته په ځواب کې د چین حکومت پریکړه کړې چې د هنګ کانګ څخه لیدنې لپاره د متحده ایالاتو نظامی کښتیو او الوتکو لخوا د غوښتنې بیا کتنه او تصویب وځنډوي.
چین د مخ خلاف اګست میاشت کې د هنګ کانګ سوایلو کې د امریکا د سمندري پوځ دوو کښتیو ته د درېدو اجازه نه ورکړې او دلیل هم نه ښودلی.
چین له متحده ایالاتو څخه غوښتي چې خپلې تیروتنې سمې کړي، مداخلې او د چین په کورنۍ چارو کې څرګندونې ودروي. چین به د وضعیت سره سم نور لازم اقدامات وکړي.
کارپوهان وایي د چین اقدام دا پیغام رسوي چې د چین او امریکا تجارتي اړیکې به نور هم لنجمنې شي. خو د هنګ کانګ دیموکراسي پلو فعال جاشوا ونګ بیا ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د بشري حقونو د لایحې لاسلیک چین ته مهم پیغام رسوي.
They should not ignore the voice.
پیامداري چې هغوی د هانګ کانګ د خلکو غږ له پامه ونه غورځوي او د وضعیت د آرام کولو یو لار داده چې هغوی په پولیسو کې اصلاحات راولي او پولیس د ظلم نه لاس واخلي.
په هانګ کانګ کې مظاهره کوونکو د دموکراتیکو ازادیو او په پولیسو کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار کوي. خو د بیجینګ له ملاتړه برخمنه د هانګ کانګ مشر د سیاسي انعطاف څخه انکار کړی.
مونږ دلته راټول شوي یو چې د امریکا له حکومت نه قدردانی وکړو، نه یوازې د ولسمشر ټرمپ نه منندوی یو، بلکې د هغه د سلاکارانو او خلکو هڅې ستایو چې دا لایحه په قانون بدله کړه.
د تاوتریخوالي ډکې مظاهرې د دغه مالی مرکز د تجارت او توریزم سکتورونه زیانمن کړي او آن له چین څخه هم سیلانیان ورته ناراضي. د ښار د مالی چارو مشر نن دوشنبه خبرداری ورکړ چې هانګ کانګ په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د خپل بودیجې کسر ثبتوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. یوې 14 کلنې افغانې د ماشوم نجونو د زده کړې لپاره کتاب لیکلی دی. ساجده نوری وایي چې غواړي د هغه نجونو نمایندګي وکړي چې د بیلابیلو عواملو له کبله ښوونځي ته نشي تللی. دا وایي د لیکوالۍ له لارې خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي.
ساجده نوری هغه 14 کلنه افغانه ماشومه ده چې د خپلو همزولو ماشومانو لپاره یو کتاب لیکلی او چاپ کړی دی.
یوه ورځ چې سونیا له ښوونځي څخه راغله نو خپلې مور ته یې وویل، مورې سر له سبا زما ازموینې پیل کېږي. مور یې ورته وویل، هو لور جانې، نو ښه به وي چې ته نور خپلو درسونو ته ډېر پام وساتې او لوبې دې راکمې کړې.
ساجده په نهم صنف کې ده او دغه کتاب یې د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا لومړی کتل شوی او بیا چاپ شوی دی.
لکه دا کتاب کې خو ما د دوستۍ په باره کې، د درس ویلو په باره کې مې هم پکې خبرې کړې دي چې مکتب ته باید هم لاړ شي او درس هم وایي، د درس ویلو تر څنګ لوبې او سترې هم وکړي چې درس یې ښه په ذهن کې کښېني، یعنی خپل تفریح باید هم ولري او خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
ساجده وایي افغان ماشومان مخصوصا نجونې د غریبۍ او جګړو له امله له زده کړو محرومې دي او دا غواړي د کتاب لیکلو له لارې د دوی آواز اوچت کړي.
زه چې کله ښوونځي ته ځم او زما همزولي ښوونځي ته نشي تللی نو زه ډېره زیاته خفه کېږم او زه دا مبارزه کوم، کتابونه لیکم چې تر څو زه وکولای شم د دوی سره مرسته وکړم او دا کتابونه د نورو همزولو ماشومانو ته ورسوم او د هغوی کورنۍ ولولي او مور پلار ولولي او تر څو وکولای شي چې خپلې لورګانې په ښوونځي کې شاملې کړي. نو باید په زموږ په هیواد کې جګړې بس شي او بند شي تر څو نجونې وکولای شي چې ښوونځي ته او هیواد ته پرمختګ په لور لاړ شي.
ساجده وایي چې کورنۍ باید نجونو باندې تعلیم وکړي او کتابونه پرې ولولي.
هڅو مهمه خبرونه لنډي زوري. افغانستان پیران کې د وژل شو افغانانو د هویت په اړه معلومات غواړي. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت د قواو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد په جوجان کې د جنرال عبدالرشید دوستم سره کتلي دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلو پلویانو د انتخاباتو د کمیسیون په اقداماتو چې دوی سازمان شوي درغلی بولي د تخار او فاریاب ولایتونو کې مظاهرې کړې دي. د سرپل د ولایت چارواکي وایي بیګا شپه د ولایت د سیاد ولسوالۍ په کور د طالبانو په برید کې دوه ملکي کسان وژل شوي دي. په عراق کې سره لدې چې پارلمان د یکشنبې په ورځ د صدر اعظم استعفا تایید کړله بیا هم مظاهرې روانې دي. د هند په جنوب کې سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د ناټو د غړي هیوادونو مشران سبا په لندن کې غونډه کوي. د اسرائیل لوی څارنوال نن په رسمي توګه د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په خلاف تورونه اړوندو ادارو ته وسپارل. نن د هسپانیې د مادرید په ښار کې د هوا د بدلون په اړه نړیواله غونډه پیل شوه. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او سلاکارانې د استادو د مجلس د قضا کمیټې په استماعي غونډو کې برخه نه اخلي. او د مکسیکو په شمال ختیځ کې د پولیسو او یو شمیر کسانو ترمنځ چې ګمان کیږي د مخدره موادو قاچاقبران دي نښته شوې ده، شل تنه پکې وژل شوي دي.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. سوشي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.